په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر بظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه راپور وړي. د سولې علي شورا څرګندونې به هم واوري چې وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هر څه دمخه اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبر نو وړاندې کوي.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هله مندي سرګند کړی چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په هیله تازه ننګونو سره مخ نشي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړ، او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت ته وغځېد. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هله مندي سرګند کړی چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر له تازه ننګونو سره مخ نشي. د ولسمشر غنی په مشرۍ د انتخاباتي ټیم د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په وو ولایتونو تخار، بغلان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بدخشان او پنشیر کې د رایو د بیا شمیرلو او څېړلو د بهیر ځنډول یو بنسټیزه مسله بللې او ویلي دي له نیکه مرغه دا مسله اوس حل شوې ده. تر دې مخکې د انتخاباتو بل کاندید، البته د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید ښاغلي عبدالله، خپلو پلویانو ته پرون په یو وینا کې لاهغوی وغوښتل چې په دغه وو ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرلو او همدارنګه څېړلو اجازه ورکړي. اما تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د خغلی عبدالله انتخاباتي څارونکي به د بیا شمیرلو او څېړلو د دغه بهیر څارنه وکړي او کنه. ټاکل شوی ده چې د بیا شمیرنه او څېړنه د یک شنبه په ورځ پیل شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړو. د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. لاروین والو چې د ولسمشۍ د کاندید عبدالله عبدالله سونه لیکدول د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتنه وکړه چې د درغلیو مخه دی ونیسي. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300 زره هغه رایې چې دا ټیم ناپاکي رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمیري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشټوالي تورونه ردی وای د رای تر هغه چې څېړل شوی نوی په یو مخ نشي باطلولې. د هرات سیمایي چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطف الله حلیمی نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوه. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون کمشنر ګل محمد طارق ازادي رډیو ته وویل چې حلیمی د کلاشنکوف په ډزو وشل شوه. د هرات مرکزی روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډیو ته تایید کړی چې د وشل شوی کارمن جسد د دوی روغتون ته ورول شوه. د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته وویل چې تر سید دی وشنی د انګیزي او علت په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي او څرګندنه ده. د نوموړي په وینا کشفي او جنایي ځواکونه د پیښې ځای ته تللي او څېړنې کوي څو معلومه کړي چې د وژنې تر شا د چا لاس دی. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د هند په شمال کې د هغه لنجمن قانون پر ضد چې غیر مسلمان اقلیتونو ته هندي تابعیت ورکوي مظاهرو نن هم دوام درلود. د دې نوې قانون لمخې به د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش څخه د هندوانو او سکانو په شمول اقلیتونو ته د هند وګړتوب ورکول کیږي. په نوې قانون کې هند کې میشت مسلمان کډوال نه دي شامل او نه د نورو سیمو مسلمانان. اسلام پالې ډلې او د بشري حقوقو ځینې ملاتړي سازمانونه دا قانون د یوازي د هند د صدر اعظم د ګوند په ګټه بولی. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن وشتون کو توغندوی په ساحه کې یو بل مهم ازموینه په بریالیتوب سره کړی چې په وینا یې ورسره بد دی هیواد د باوري ستراتیژیکی اتمی ورتیا پراخه شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره په غونډه کې منلې و چې پیونګ یانګ کې د سوهی د ازموینو تاسیسات د اعتماد درامرسه کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویان نن ویلي د جمعې په ورځ د سوهی د سټلایټ تقبل له ډګره یو بل مهمه بریالۍ ازموینه کړې. په دې اعلان کې دا نه روښانه شوي چې د جمعې په ورځ د ازموینه د څه شي وه. دا هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 196 هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د اوښتو زیانونو د کمولو په خاطر د مرستې په څرنګوالي بحث کوي. هغه هیوادونه چې هدف یې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې چټکول دي وایي دا کانفرنس په کومه د پام وړ پایله ونه لري. او په سودان کې یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر په درغلیو کې په لاس لرلو او د بهرنیو اسعارو په ساتلو مجرم بللې او حکومت کړی چې نو مولدې 2 کاله په یو اصلاحي مرکز کې تیر کړي. قاضي نن ویل 15 کلن بشیر بلدی کبل چې عمر زیات دی د زندان پر ځای اصلاحي مرکز ته واستوي. د بشیر واک 2 میاشتې مخکې په اپریل کې له 1.5 کلن واکمنۍ وروسته د پراخو مظاهرو په ترڅ کې پای ته ورسید.
خبرونه ملازاتې رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه د افغانستان په پاتې 2 ولایتونو کې د رایې بیاشمېرنه پیلوي. د دې کمیسیون د دارلن شمشر حبیب رحمان ننګ
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. د دې شورا غړی محمد امین وقت وایي
موږ امیدوار یو چې پاکستان بالاخره دې ته اماده شي چې خپل کردار ادا کړي تر څو طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته اماده شي.
په کندهار کې به مو د زرګونو بې ځایه سوي کورنۍ او د ژوند له حاله خبر کو.
اور گوڈین خدا دادا زاین دی خو بارا ربانی وری دی خو می کچرا نو کک چرم پر کلا کچرا میم ربانی لنداکی
نو را پر نه هم لرو تم چلا متش پشنیو پچودا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلین شاه وایي چې سبا په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیاشمېرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دې د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس دې د پروسه مخته یوسي. نور هلته فیروزی عزیزي په راپور کې
تر نږدې 1 میاشت تحریم وروسته د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دې له مداخلې پرته دوی ته د بیاشمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د 1 شنبې په ورځ پیل شي.
د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو هغه دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلی چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه 2 ولایتونو کې د بیاشمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي 3 ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیاشمېرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې 4 ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه ده چې ژر تر ژره دی په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیاشمېرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دغه کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو 2 ولایتونو کې هم د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش بهیر ته اجازه اجازه ورکوي چې په خوا د دغه ډلې لخوا پر وړاندې تحریم موجود وو. خو ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې 1,200 رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رایې دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوبو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
تمام داده چې کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي، کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام داده چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د رایو د بیا شمېرنې بهیر پیل شي 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 2 ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو دا راپور خو موارد په همدې کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کولی شي. فیروزی عزیز له ښاغلي رشید سره مرکه کړې، په کډبه یې وور.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې پیو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي تر څو هلته د بیا شمېرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپل یو ښه پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا بلکې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې 1,300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیاشمېرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي او په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي. او خامخا د کې بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخاوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوارم ما هیله منم چې کمیسیون دا ځ خپل کار په خاطر د سره کې او دا خواري د زلدا ده چې وې سولایتونو کې د معترضینو یا د معترضو ټکټونو ناظرین په کې حضور نه درلودنه. دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه د ثبات او امپلنې ډلې لوري ورکړل شوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بله شکه دا یو د کرکیچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نه شي لرم وړي همدغه وو ولایت کې تقریبا محدوده پاتې شي یا محصوره وو. حتی 1,300 محلونو څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل ایلانوالی پا قسمی داره که ایلان کرده وی خوخام خواه باید دیده و بولایتونو پایل قسمی هم ایران سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیگی که ایلانوالی ایلانوالی نو چلند دیده و بولایتونو پایل سر سرخ هم نید دلی که میسون پاری خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسې درول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کې لاس وکړي، شک تدید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بیا بد تاثیر هم ولري. نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید.
آزادی رادیو
بیا هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لورې د دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهور ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لورې د ټاکنیز ټیم له ناستې یوه ورځ وروسته تېره شپه د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزه کوي.
د ولسمشر نومان عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی تېره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې یوه حکومتي اداره ده اعلان کړه. ښاغلي عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپله ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنې ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښیي چې هم په حکومت کې وانډه لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم
موږ د یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو وښیو چې لا هم موږ د حکومت یوه برخه یو او همدا لامل دی چې موږ غواړو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي منل شوي او تر هغې چې زموږ پر مخ په بشپړه ډول دروازې نه وي پرانیستل شوي موږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو او هر کله چې ټولې دروازې وتړل شي طبیعي ده چې موږ به یوه پریکړه وکړو.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبي خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي ټول نوماندان لپاره نو دلته د بس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او دغه ګټه له مسل څخه پوښتنه کوي چې بیا هم اساسات رامنځته کړي هم تبعیض او هم پاینل کې بدون نیوکه چې دوی له دولتي امکانات څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی له خوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبي قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد یا ګټه له دولتي سرچینو کار له دولتي سرچینو کار اخیستل معنی دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې د یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول معنی دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابر ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیرې شوې، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر هم چې جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو تر سره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته ذهن رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي.
از هم چې جلسات خودداری وکنه.
عبدالله عبدالله یوازینی حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناسته په سپیدار ماڼۍ یعنی یوې حکومتي اداره کې جوړه کړې وه. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غنی هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم مرستیال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې وه. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غنی سره د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې دل شوای دی. خود دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې غړی داوود سلطان زوی وایي ښاغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د ښاغلی سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې هیڅ یو ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تروو
ده ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ تپا د ولس شپږ نوي او د افم پر سل شهر پنځه تپا اوریدلی سي. ورځو د سولې اړوند یو موضوع ته له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد تر خبرو وروسته اوس د افغانستان د سولې علي شوراوي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښینوي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. په همدې وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان رول مهم ګڼي خو پر عمل کېدو یې شک لري. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
پاکستانی چارواکو سره د خلیلزاد کتنې افغان حکومت سره خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې هلی پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستان کولای شي د تاوتریخوالي پر راکمېدو له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقات د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر کولای شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد همکاري لا زیاته کړي.
د پاکستان کردار د افغانستان د سولې یا د طالبان او د دولت ترمن مذاکراتو کې دا ډیر کلیدی او بنسټیز دی. موږ امیدوار یو چې پاکستان بل اخره دې ته آماده شي چې خپل کردار ادا کړي ترڅو طالبان دوستان بین الافغانی مذاکراتو ته آماده شي.
زلمی خلیلزاد تیر جمعې په ورځ په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، لوی دریسیز قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو او باګرام هوایي ډګر ته څیرمه تر موټر بمبرید وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې اوس هم په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د تاوتریخوالي د راکمولو او اوربند ټینګښت په برخه کې د پاکستان مرستې د ستایلو دي. نوموړي لیکلي چې د سولې په خبرو کې موقتی ځنډ ځکه راغلی چې طالبان د دغې مهم موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له لنډ ځنډ وروسته به د سولې په تړاو خبرې بیا پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي خو عملي اقدامات ته باید په تمه واوسو. د دې وزارت د ویان مرستیال زبیر جوینده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وی مونږ اطمینان لرو چې پاکستان کولی شي په دې برخه کې اغیزمن کارونه وکړي خو دا چې په عمل کې کوم کار کولی شي او کنه هغه څه دي چې باید ورته په تمه پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه لس پړاو خبرې ترسره شوي. دواړو خواوو د مهمو پرمختګونو خبره هم کړې ده خو تر اوسه طالبان له افغان حکومت سره خبره او اوربند ته غاړه نه ده ایښې. امریکا او افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو فشارونو له لارې طالبان دې دوو خبرو ته چمتو کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جګړو او نامنې له کبله کندهار ته د اتلسو ولایتونو څخه لس زره بې ځایه سوي کورنۍ ورغلې دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ د مرستو په اړه شکایتونه لري او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. صادق رښتینی په کندهار کې د دغو کورنیو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد اتلس ولایتونو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پریږدي او د خپلې کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچارۍ له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تش زامره رسولې د غزا د الته د خونه وته وګدا لنده خشته ده بارانو نه رابانی وری دوه شې د خطر د غش ورته وګر د تشنا تشنا زګر مې دا تخته ده ولکه حال لرم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خور دوه نه لرم چې وی پښند د کالیم بر را کړی چې د الته بسمانه زلي دلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم زغه نو کای کچره چې را ټوله کمغه و چوم د ګورا ډوډا غنګور سره ګور په خاو مونږ دغه دا ما وکاته که حکومت حکومت یادی موږ ته یو کومک راکړي، یادی موږ ته یو سرپنا راکړي، یو ژوند یې زموږ برابر کړي، موږ که د دوی رعایت یو او رعایت مو ولي.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد له اتلس ولایتونو څخه څه باندې لس زره نورې بې ځایه سوي کورنۍ هم دا مهال له ستونزو ډک ژوند تېروي او د هوا په یخېدو سره د خپلو کورنیو د غړو ژوند ته اندېښمن دي. د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ څخه د تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې څخه دوه تنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځینې شپې په لوږه او یخ کې تېروي.
په د جنګو د اسیاته د بدروزۍ د اسیاته موږ فرار شوي یو په د ځایو ځینې موږ دغونې سرپرست نه لرو چې زموږ دنې یو سړی پوښتنه وکړي چې ته د کوم ځای راغلی یاست، کومې خوا ته ځئ. دا اووه میاشتې اته میاشتې موږ هلته پراته یو، موږ یو سړی ونه لیدل چې دا موږ دروازه وټکي چې کاکا سی څه حاله څه مو زندګي ده. نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه دري، موږ پر ژوندو درولي دي.
دغه مالات څه ورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی، مځکه مو کراسه ده. موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې د مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر فرش کې اوارې کې در به در ټکور ټکور دي. په والله دغه ته احتیاج دي، قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت له لزور څخه زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایه سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړي.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو، د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو. خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې هغه کوم ټارګیټ چې موږ ټاکلی وو هغه ته لاسرسی ولرو.
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي.
او په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کېږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یو هوکړه لیک نن لاسلیک شو. روح الله انوري له نورو جزئیات سره.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنای کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنای کېدو سره به د حاجیانو نوملیکنه او نورې اداري چارې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان دیو کچنی کار لپاره اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په بریښنای کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنای کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډیر جنجالي به وي، سړی به ډیر زیات ځورې. یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې، مونږ ته به ویل که اوس سپتنام ونه کوي نو بیا به یو کال صبر کوی. یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې د ژوند تر ټولو ستړې ورځې وي. خوښۍ زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکي شو، یعنی یو سړی کولی شي له کوره هم سپتنام وکړي. مونږ ډیر خوشحاله یو.
هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس ته روانېده کرا به لګول هلته بازار کې به
ډوډۍ خوړله زه به ته نه معلوم یو سړی مې پوښتنه کوله هغې به یو ځای ته ولېږه بل به بل ځای ته ټوله ورځ بیا دلته تېره کړه نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی.
د دولتي دارو د چارو برېښنې کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنې شوي او په ځینو یې کار روان دی.
او سم ستاسې هغه پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولې. عزیز الله زابلی له زنځیره لیکلی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه اقدام هرکلی کوم چې په وو ولایتونو کې د رشمیرلو اجازه ورکړې ده. محمد قاسم د هلمند ناویز خلیکلی چې طالبانو مهیله داده چې په بریدونو کې د ولسي وګړو خیال وساتي. نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلی چې د کوټې او پېښور شورا څخه هیله کوي چې پر سوله زیات تمرکز وکړي. دوستانو نور پیغامونه مو هم ستاسو د خبرونو مو پای ته ورسېدله. درې مجله زمام کار سید سمیه بس وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشید.